درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن ته تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږي کوونکی فریدون سینیر لی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي چې سینیر لی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونما ته نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیر لی اوغلو چې یو وطلی ترک ډیپلومات دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18 نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د شزو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوی او ویل شوی چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د شزو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 18 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د شزو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلی سرغړونې ونی پټوګیا چوي او د غراز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړې هم عملی شي ودی. په راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوی او ویل شوی چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیښې پرته تر سره شو. یونمال بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجه د بشری او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمیر نورو مسلو ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې ده او بیټینګ کوي په درې څلبیشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي له لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوبغاړي سوځولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د حق سند لمخې جوړ شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ته لاسه شوې دي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بلل دي. عمران خان ادعا کړی چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واکه لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلبي صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. نوموړی د اګست میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگیال و تکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې. په ترافیکي پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران په دالار دي، کوچني موټران هم دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانه کمی دي.
پیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمش سره بس د زمش په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته.
په هرات کې له زلزلو وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو د شزونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوه ده. حسیب الله تلاش سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې له بشري حقوقو د خلکو بې برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شو د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور لمخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگارکونکو میرمن یو ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډ شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایی ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوې. د غرض راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړي، د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکی پلوه ځورولې دي. د یو نامه د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولې، او طالبانو په خو هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته خزو ل ورتک منه کړی وي. تر راپور لمخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یو نامه د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دی بل سرغړونې په توګه یاد کړي او ویل دي چې د اگست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشټون له امله د لوړ زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډل ځینې محصولونو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسیدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پریکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 ښځې او 12 نارینه، او په زابل کې 1 ښځه او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د خځو د حقونو یو شمېر فعالان د خځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې او څارېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکي پیښې شوي دي. نوموړي کڅ هم د ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکي پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دا لار ځي، کوچني موټران هم ځي.
دا د جواد غږ دی چې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواسه روان کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شوله ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو، درې سره ژوبلې وژي او دا منطقې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډي ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه ارت زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1090 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکټرانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې دا د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانې نسته، ډیر کمې دي. هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نورو منطقو کې په دا نورو ولایتو کې ښه ډاکټرانې سته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دای وای خپل مرمنه څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانو خو نوسته مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د ما سه 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی مجر د جی ور چانل لرو چې مجر دا دوا را واخ مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکترانې خو اول دواره داسې ډاکترانې ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکترانې یا ډیر تعلیم کړی یا ډیره تجربه لري. داسې ډاکترانې خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته، خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیری ډاکترانې دي ډیری کمزوري دي، خلکو چې دا زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمې دا خواهش دي چې په ډاکترانو ته ډیره پاملرنه وکړي. ډیر خلک یې پلچ کړي دي، ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې دوه سوه څلور دیرش منډې کړې، پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړی شوی دی، او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو، دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلي دي او ښه لوبه یې هم کړی دی، یو هم عبدالله شفق دی چې اته پنځوس منډې وکړې، امام الحق ولس وکړې، بابر اعظم څلور اویا منډې وکړې، محمد رضوان چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې اته منډې وکړې شوې، او سعود شکیل اته ویشت منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلي دي. خو دا شیبه د پاکستان له لوري شاداب خان لوبه کوي چې په نهه ویشت منډو یې دوه ویشت منډې کړې دي. همداراز افتخار احمد په پنځلسو توپونو شپاړس منډې کړې دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه د راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سرو لس لس اوورونه لوبولي دي. اوس پر راشو یو بل موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ له زده کړو بې برخې افغان نجونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې سل او په پاکستان کې شپېته زده کوونکي لري. له شپږم ټولګي پورته یو شمېر جوړي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې سل نجونې له افغانستانه او شپېته نجونې له پاکستانه د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له اووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یوه غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود،
اصلي مقصد و چې کله د یو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي، او که یوه ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کیږي. دوی به له دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولی شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته
د دې ډیر خرمات چمتو کړو. ما به شاګردان بشتر خدمات آموزش فراهم وکړم.
د پوهې ونې ښوونځي مسؤلین وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشتون له امله یې ښځینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس تر څنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین ښوونځي یوه زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد،
کله چې ښوونځي زموږ په مخه وتړل شول، زه له درسونو څخه لرې پاتې شوم. له نیکه مرغه دا درسونه ماته راکړل شول او ډیر ګټور دي. زه خوشحاله یم چې دوی ماته یو ټابلیټ راکړ او په میاشت کې یې پیسې رالیږلي. زه غواړم چې دا درسونه دوام ولري.
په ورته وخت کې د دغه ښوونځي یوه ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي چې له زده کړو بې برخه نجونو ته د درس ورکولو د خدمت تر څنګ له آنلاین میتود سره آشنا شوې او توانېدلی چې د میاشتني عاید په ترلاسه کولو د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
که
موږ وکولی شو یو محدود شمیر خلک لوستې وساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یوې نجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي، نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه. د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړم.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمیر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تله دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستې او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو، اوبو او سرپنا له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین را سره دی چې نور جزئیات درکړي.
دا سخکاری چې اسرائیل پر غزه پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نه خني خاني لورای تر سرګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې اسرائیل ګان شمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پوله ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړې دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړی چې د ځمکنۍ او عملیاتو پر اطلنونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچا راکم کړي. له دې سره هم حاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیل پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلوالي د دولت له کنټروله بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د اسرائیل خواته د سباندې څوار لسو کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بیولې دي. د فلسطین خوا ته بیا مرګ ژوبله څو برابر زیاته ده او اسوشیټډ پریس خبری آژانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلی چې د اسرائیلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شوو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیلو پرون یکشنبه 15 نورو لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي اوبه، خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي، ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 216 منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشیاری ویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونې آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقاله په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او په کې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکونکي وایي که حکومت پر اختیار وغوړي دغه شرایط په 2 میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوري شالی کلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنی پر ځای او لنړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته لار هواریږي. د هند ای ان ای شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې راخستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپی لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی بل. خو بیا دوام نه ورکی، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا اصلي نه ده، دوا به کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. اندا سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور و، کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونو کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې پالت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعتو دغه پایا چې ده په خلاص بیا هم پالت کوي، خو تر څنګ زموږ ټوله نور واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستوند د چاغه لاسرسي نه کیږي خبرې نه یا کله امبولانس ته خبر کو کله بل چاته نو شرکه وګرځي یا قسمه تبرار چې ټلیفون کار نه کوي بهخي سړي نه پسنګي پکښ کیږي دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر سوي دي تر اوسه پر اغام بند منظر سوي دي د دې سیمې هغه نه بند راوړ سوي دي تر اوسه پر او نه مانتنونه دلته راوړ سوي دي کڅام دلته داسې مسرز منه سوي چې دوه انتنونه براو تقریبا په تیر کال کې نو تر اوسه پر ماغه کې هیڅ وکړ نه د سوي نو زموږ دا اسلامي مراد مسولونه او بیا په خاصه توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. واورې د دې سات لن خبرونه. افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څنګ د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللې دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په اته څلوېشت اوورونو او درو توپونو 203 اویا منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي وبښي، د پاکستان پنځه لوبغاړي سوځېدلې. د پاکستان په پنځو لوبغاړو کې دوه نور احمد سوځولې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په اته څلوېشت اوورونو او څلور توپونو 215 اویا منډې کړې، پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي، یعنې په دې پنځو کې درې لوبغاړي نور احمد سوځولې دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورځو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو مهلت په چټکۍ سره رانژدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا ولس لکه افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي، کنه په جبري ډول به وېستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې د افغانانو د جبري استلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نکوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه و جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پنګونې هم لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جدیدی؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری. د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روحان سمبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او ښاغلو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله؟
د نمبر تاسو اوریدونکو ته او تاسو ګران همکار میلمتا او تاسو تخنیکی همکارونو ته ستول سلامونه او عرض کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د اقتصاد د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تیرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثر پاکستان په دې یو په گزار او په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي او نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یو برخه همام صاحب، دا خو یو برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ول اصل که افغانان هلته دی را دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله دا ویزې دوباره تمدید کړی نشو کولای، همدې دپاره هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او غټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې تنګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونون امزا کرده ده ده مهاجرینو که یا پنزوسمی که وشپیتمی که یا وشپیتمی اگو کانونسیونون او پروتوکولون امزا کرده نده. او بل دا چه دوی اعلامی خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی تا دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسط و مهاجر ورس پا ورس زیادی گی. او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمي کی نه، نو تر کومه وخت پورې موږ هغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو؟ دې د پاره کوشش کوي چې لکه اوس زغه وساتي. مهرباني سه
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وځندوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې په خواتر دی د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
بلې، ښاغلی تکر، تاسې ښاغلی هما همکارانو او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې دا غوی پاوز او استخبارات ورته غوی همدا چې اترونه سیاسيون کوي. دا افغان ماجرینو پاره چې کومې ناندري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معاقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومتي، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې د خپل پلاندار کې 15 کال د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته فنا غوښتي وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بالته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوسې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بیچاره بیګنا او بیدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې، درس په بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، ماینډ خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې دا غوی لسپیږي سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا به حیا پولیس دا غوی سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نام حیا نه کوي.
بله انصاری صاحب، فکر کوي یعنی تاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږونه نیسي دا ځل همدا؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي افات دي، د دوی د جنایات لوجی او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله پری یو پر دریمه برخه زمکه او کاروندی او بو وی وړي، دغه سي نور تاجرات پر اغله نړیوال بانک او د IMF لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسي د پی ای شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر بلکې له تیرو لا توند دي، تر ټول نړی الله ډیره پیسې تر لاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د غوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د اوګدې کټل پیړې راځي.
سوال هم دا دی انصاری صاحب، چې سوال هم دا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوي چې بیا یې غواړي چې د نړیوال ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغه ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او ک فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بيخي هم داسې ده. په خو هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد در یرغل او د کمونیستي کودتان او وروسته چې کوم افغانان مهاجر شي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلي، د هغې لویا سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي اسکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه او هم د افغانستان له حکومت دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغه په سیر اخیست د تشوی د پاکستان را وښوري.
مننه. د کاروبارونو د میلیونونو تجارتونو سوداګریو مسلې ته وړاندې ورسته هم ورزو اوس همام صاحب د پاکستان یو بل استدلال دا هم په د دومره وخت کې چې وای افغانان په ناامنۍ کې لاس لري دا خبره څومره جدي ده؟
تاسو ته ارزو کوم چې په دې پاکستان د پاکستانیانو د کچ په سلور سلری شکسان چې په دې ځان چودنې کې برخه درلوده لري څوار لس کسان افغانانو نو دا خو تای چی ونه ده ځکه چې مونږ خپل داسې یو مستقله اداره او حقوقی یا مملکتی کشوری داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامنی او لکه بیامنیتی چې په هر ښار د پاکستان په هر ښار کې کیږي دا په افغانانو باندې تور لګول کیږي او داسې نتایج شوي داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې او دا د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې دا هغه خپل سیاست د خپل منافع لپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته امنیتی سیستم زده ده پر چه هغه کسان چې د پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا د پاکستانیان دی خو په اروپا په باندې په افغانستان په ترنوم د ادب او ترنوم لاندې استاندونه جوړي او التزي. نو امنیتی سیستم شته او یو اقتصادي سیستم شته دا سیند چې افغانان یوازې پاکستان بسلي اوس اتیا زره کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې اتیا زره کسان اروپایان را د مرسکی هم داسې ترکیې هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالی لري. خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ ښه استقبال ورنه نه کوي څه کسان یې په زندانونو کې تولی دي.
یعنی فکر کوئ چې بلې غږ درځي تاسو ته همام صاحب؟
بالکل
افغانان څومره د پاکستان په نامنه یو کې داخل دي د پاکستان حکومت څو څوره تور لګولې چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي مرکزونه په افغانستان کې دي او هغه نامنه هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري دغه اداوي څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دې یو مستقله اداره په کار ده یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي اسناد ولته. یو بل دا چې د یونیچیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک کې دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي هغوی ته یونیچیار ورې کارت کارتونه ورنل کې خپل ډایرکټ لکه چې نور ملکونه کې یونیچار نور پناهندوته نور کډوالته کارتونه ورکي نو د یونیچار خو کوم بودیجه نه ده په کال کې هغه لس بلیون ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامعه اروپا نه پیسې اخلي د ماجرو د سوریایي ماجرینو او د افغانانو ماجرینو په ارتباط د پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري خو نو موږ تاسو په کار ته انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو دا سینا دي چې موږ تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غواره په بنا په اظهاراتو کو نو هر مشکل اوس افغانانو ته کټ کډالته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانان حکومت هم پیخیږي او څه ستونزې د امنیتی ستونزې پیدا شي خامخا حکومتونه خپل غږ راپورته کوي
مننه همام صاحب انصاری صاحب که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستانه شي دا به د افغانستان د ټولنې په وګو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوانه ډېر ښه نه دی
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت ده چې صرف په بیوزله افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستانه لاړ شي او هلته پانګونه وکړي هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې څکي بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختې کارډونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري جایدادونه لري ځمکې لري فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې او هغه افغانان چې مظلوم دي بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي مونږ په افغانستان کې دننه مزما سوال دا چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي
راځم اندې موضوع ته مونږ فکر کوو چې دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت باندې مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د کده د هوساله سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي افغان سوداګر هم په دې مکلف دي خصوصي سکتور هم سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکور او مسافر افغانان که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري امکانات لري مامورین لري دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده د کار او ټولنیز چارو وزارت د کارمندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید دوی خالي نه کړي دغه سي اقتصاد او سوداګري وزارتونه دي دغه سي د کرنې او مالداري وزارتونه دي دغه سي د سرمیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سیم قانونونه د افغانانو د ټاکونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د خین تجام او په خاطرګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لاره دوی ته هم د ژوند د سہولتونه د وسیدا سہولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سہولتونه مهیا کړی هغه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخ همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان ته راشي، یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې، یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډېر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونه کړي، هغه هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او تاسو خپل وطن په خو ودري او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه بددی افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمیر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنې دو وروسته پاکستان ته کډه شوی دي، یعنی د مجبوریتونو لکابله ځینې ځان خوندي نه احساسو په دې خاطر هلته کډه شوی دي، ځینې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللی دي. د دوی لپاره خو ژوند په افغانستان کې یو څه ګران نوی فکر کوي د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړي شي له خلکو سره، مخصوصا هغه سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه تاسو چې یو کال تیر کې بیا تاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چرته تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسائل هم شته، خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا خصي قضاوتونه ور باندې کړی دي، او دا دي چې هغه اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، یا کسان چې لکه په یو ديني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولای نشي، هغه لکه څه ازادي آزادیگانی دی چې د دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغه مهاجرت کوي، هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري، خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تروسه په مشهود توګه پماشوت دغه مرات خپل مخالفینه ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبد الله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریه ولاندې کوي، خلک خپل دوستانو سره ناس پاست کوي، دا څه خاص دغه نشته.
یعنی اوبخه همام صاحب، یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دي په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې وو، د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو، فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسما امارات اسلامی د افوا اعلامیا ورکړی ده، او هغه پاغه کې لا تر اوسه ولاړ دی، او پاتې شو څه ځینې پېښې اورېدل کېږي، خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانی کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د نور ملکونو موږ او تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړی نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي، هغوی ته افوا اعلان کړی ده، او رسمی رسمی برخورد هم داده لا تروس مونگا عمل بدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغه تاسو مشکل پیدا شوه دي د امنیت څخه کسان زه خپل شخصي پیژنم چې ډیر لوی افسران وو د امنیت کې کابل اوس په کابل کې ژوند کوي
مننه هم صاحب په د خبرونه تر پای یوازې یو دقیقه لرو که تاسو خغلای انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پاکستان په ګټه یا په پاکستان کې به پاتې کیږي
موږ او تاسو ته سوداګری د برخې ته وګورو یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کیږي څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګری یا نور هغه نویستل کیږي هغه چې د اسناد دی هغه به راوستل کیږي مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي یادا چې لسمه برخه هم په کومه به پلورلی
تیر زیاته مننه
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسیدلی دا وار هم ممکن دا سې تاوانونه او زیاته بیچاره او بے دفاع
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره و له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پای واورېده